دوه بجې شوې د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونې ته چې د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زه رضوان مراد ستاسو هرکلی کوم. د افغانستان سیمې د وروستیو پیښو او مهمو تحولاتو په اړه، دغه راز د افغانستان د راتلونکو ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د راپورونو او مطالبو سره په دې خبرونه کې له تاسو سره یو. دغه راز ونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه برخه کې اورېدلی شئ. په زړه پورې او مهم موضوعات مو درته په دې خبرونه کې راټول کړي دي. خو دا هر څه د افغانستان د مهمو خبرونو وروسته.
په کاپیسا کې د مخالفینو سره د افغان او ائتلافي ځواکونو په نښته کې درې بهرني سرتیري ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت د درونټې او سرخاکانو ترمنځ سیمه کې نن سهار د مخالفینو لخوا د ائتلافي ځواکونو د تیلو پر یو کاروان برید شوی دی. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د ایران رسمي اژانس وایي نن په تهران کې یوه انقلابي محکمه د جون تر انتخاباتو وروسته په تاوتریخوالي کې د نیول شویو کسانو محاکمه پیلوي. بشپړ خبرونه واورئ. وړاندې کوونکی اجمل تورمان. نن په کاپیسا کې د مخالفینو سره د افغان او ائتلافي ځواکونو په نښته کې درې بهرني سرتیري ټپیان شوي دي. نجراب ولسوال سلطان محمد ساپي د دغو څرګندونو ترڅنګ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه نښته د نجراب ولسوالۍ په پچغان سیمه کې شوې ده. خو زبیح الله مجاهد چې ځان طالبانو ویاند غنی وایي چې په دغه نښته کې ګڼ بهرني سرتیري وژل دي. سیمه ییز چارواکو دا ادعا رد کړې دي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې نن سهار د ائتلاف ځواکونو پر یو لوجستیکي کاروان د ماین چاودنه شوې ده. د زابل ولایت د امنیت امیر جیلانی فراهی ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه چاودنه کې د کاروان دوه ساتونکي ټپیان شوي او یو موټر هم ویجاړ شوی دی. خو قد یوسف احمدی چې ځان طالبان وایند غنی وایي چې په دغه چاودنه کې د کاروان شپږ ساتونکي وژل دي. سیمه ییز امنیت چارواکو دا ادعا رد کړې دي. د ننګرهار ولایت د درونټې او سرخکانو ترمنځ سیمه کې نن سهار د مخالفینو لخوا د ائتلافي ځواکونو د تیلو پر یو کاروان برید شوی دی. د لغمان ولی ویان سید احمد ساپی ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه برید کې د تیلو درې ټانکر سوځېدلې دي او د سر تاوان چاته نه دی اوښتی. خو د افغانستان د اسلامي ګوند مخالف ډلې ویان قاري منصور د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستې ویلي دي چې په دغه پیښه کې د تیلو د ټانکرونو د سوځولو تر څنګ مقابل لوري ته د سر تاوان هم اړولی دی. د سویډن کمیټې د پوهنې په برخه کې له یو شمېر ولایتونو سره د کمپیوټرونو، جنراتورونو او نور وسایلو مرسته کړې ده. له دغې کمیټې څخه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه مرسته چې ارزښت یې 3.5 میلیون افغانۍ ته رسیږي د سویډن د نړیوالې پراختیايي ټولنې سیدا لخوا ورکړل شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په ولایتونو کې د پوهنې د ریاستونو په ملاتړ سره به په افغانستان کې د ښوونې او روزنې سیستم پیاوړی او د زده کړې په بهیر کې هم مثبت بدلون راشي. او د امجان خوسی د صرافی د شرکت راپور لمخین افغانۍ د بهرنۍ اسعار په وړاندې په دې توګه بدلی کی. یو امریکایي ډالر 940 افغانۍ او دیش پولا، یو ایرو 950 افغانۍ او شپته پولا، یو سترلینګ پاوند 90 افغانۍ او دیش پولا، یو سودریال جلس افغانۍ او یولس پولا، زر ایرانی تومان 940 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ. دا ول تر دې د افغانستان کورنی خبرونه. او اوس هم بهرنۍ خبرونه.
د ایران مطبوعات وایي د جون تر انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالو په مظاهرو کې د نیول شویو کسانو په شمول د یو شمېر اصلاح غوښتونکو محاکمه نن پیل شوه. د فارس اژانس راپور پر اساس د هغو کسانو په ډله کې چې نن محکمه کیږي د دغه هیواد د ولسمشر پخوانی مرستیال محمد علي ابتاهي او د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال محسن امینزاده او نور ګڼ شمېر پخواني لوړپوړي مقامات شامل دي. دغه اژانس وایي شاوخوا سل تنه به نن محاکمه شي. راپورونه وایي پر دغو نیول شویو کسانو تور پورې شوی چې په نارامیو کې لاس لري. همداراز دا کسان د ملي امنیت ضد حرکت، عامه بې نظمۍ، د دولتي او عامه شتمنیو په لوټولو او له انقلاب ضد ډلو سره په تړاو تورن دي. قرغزستان هغه معامله لاسلیک کړه چې له مخې به روسیه په دغه هیواد کې نور سرتیري ځای پر ځای کړي. دغه یادښت چې نن د قرغزستان ولسمشر قرمانبیک بقیف او د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف لخوا په غیر رسمي ډول لاسلیک شو، د روسي ولسمشر وویل قرغزستان په خپل خوره کې د روسي ځواکونو د یوې بلې قطعې د منلو وړاندیز تصویب کړ. دغه تړون د قرغزستان په چولاپون آتا سیمه کې د اسککول په ساحلي سیمه کې لاسلیک شو. ویل کېږي کیدای شي چې دغه نوي ځواکونه په یو کنډک وي. روسیه دا محل په قرغزستان کې د کنټ په نامه یو پوځي اډه لري چې له مرکز بیشکیک څخه بهر پرته ده. روسیه همداراز د اوش ښار په جنوب کې د چټک پرګوند یو ځواک لپاره د دوهمې پوځي اډې د جوړېدو هڅه کوي. او د قرغزستان په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې متحد ایالاتو نن په قرغزستان کې د وروستیو انتخاباتو د نتایجو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په بشکیک کې د امریکا سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي سره له دې چې په دې هیواد کې د انتخاباتو په بهیر کې ځینې مثبت ټکي هم وو، خو متحده ایالات د خپلواکو څارونکو له هغو لومړنیو څېړنو سره ورته نظر لري چې وایي دا انتخابات د قرغزستان له ډېر شمېر نړیوالو ژمنو سره په تناقض کې وو. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې د قرغزستان د نړیوالو مکلفیتونو پر بنسټ د انتخاباتو د قانون د بې پرې تطبیق غوښتنه هم شوې ده. له دې مخکې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان هم په دې هیواد کې د ولسمشرۍ پر انتخاباتو اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې د پراخو سرغړونو او له دولتي امکاناتو د ناوړه استفادې یادونه کړې ده. د قرغزستان په انتخاباتو کې ولسمشر قورمانبیک باقیف په سلو کې د 15 رایو په ګټلو سره بریالی اعلان شو. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د ناټو د نوي عمومي منشي د کار دوره سرلننه پیل شوه. د ډنمارک پخوانی صدر اعظم اندرس فوغ راسموسن د دې تړون د پخوانی مشر یپ د هوبشفر پر ځای وټاکل شو. راسموسن به د دوشنبې په ورځ دغه پوځي تړون چارې په غاړه واخلي. د ناټو د پخوانی مشر یپ د هوبشفر د کار چې اوس پای ته رسیدلی د ده د کار په موده کې چې د 2004 کال د جنوري په سر کې پیل شوی و، د دغه تړون د غړو شمیر له 1900 څخه 28 غړو ته لوړ کړی شو. پولند نن په دوهمه نړیواله جګړه کې د جرمني نازیانو لخوا د دې هیواد مرکز وارسا د اشغال په وړاندې د پاڅون 15 کلیزه لمانځي. دغه مراسم د هغو 200,000 قربانیانو په یاد نیول کېږي چې په دې پاڅون کې وځپول شول. هغه مهال چې دغه پاڅون پیل شو دننه په وارسا کې ځواکونه وروسته له 3 ورځو تسلیم شول او هیڅ ډول مرسته یې په پولند کې د میشتو امریکایي او برټانیي ځواکونو څخه ترلاسه نه کړه. او شمالي کوریا وایي د جنوبي کوریا د کب نیونکو یوه کښتۍ 4 ورځې مخکې له دې عمله نیولې ده چې په غیر قانوني توګه د دوی د خاورې شمالي برخه ته ننوتې وه. جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا د دوی کب نیونکي کښتۍ په یوه بندر کې ساتلې ده. دا پیښه په داسې مهال کې رامنځته کېږي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې شوې دي. تاسې له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل.
د ماسپخین 2:08 دی. د ناټو تړون نوې سرمنشي وایي له طالبانو سره د روغ جوړې د خبرو هرکلی کوي. د امریکا یو لوړ رتبه هیئت له میدان وردګو ولایت څخه کتنه وکړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د طالبانو له ګواښونو سره سره به د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات په افغانستان کې په خپل وخت ترسره شي. د کاندیدانو د کمپاین د غونډو په اړه هم درته رپورټونه لرو. په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ستونزو موضوع له سیمې نه د ازادي راډیو د خبریالانو په رپورټونو کې اورېدلی شئ. تاندې څنګه یونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. دا ازادي راډیو ده. د ناټو د نوي عمومي منشي اندرسن فوغ راسموسن د کار دوره نن پیلېږي، خو رسمي کار به د دوشنبه په ورځ پیل کړي. هغه په یو مرکه کې چې نن خبره شوې ده له وسلوالو طالبانو سره په افغانستان کې د خبرو اترو ملاتړ کړی دی. د ښاغلي راسموسن د څرګندونو نور جزئیات له اسمت سروان څخه اورو.
د ناټو نوي عمومي منشي چې نن د کار دوره پیل شوه، په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ملاتړ وکړ. د ډنمارکي رسنیو د راپور له مخې د ناټو نوي ډنمارکي مشر اندرس فوغ راسموسن پولیټیکن ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل چې د طالبانو په منځ کې داسې ډلې شته چې کېدای شي خبرې او روغه جوړه ورسره وشي. افغانستان په نړیوالو لانجو کې د ناټو لپاره تر ټولو عمده ډګر دی او راسموسن پوهیږي چې نړۍ نشي کولی هلته ناکامي ومني. راسموسن به همداراز د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ښه تجهیز په برخه کې هڅه وکړي، څو په دې ډول په راتلونکي کې له افغانستان د ناټو د غړو هیوادونو د وتلو امکان برابر کړي. ښاغلی راسموسن ته به سمدستي په لومړۍ درجه په افغانستان کې د ناټو ماموریت او په دوهم ګام کې له روسیې سره د ناټو د اړیکو چیلنجونه په مخ کې وي. راسموسن ډنمارک ورسپانې ته ویلي چې د طالبانو په منځ کې ځینې سخت دریځي او افراطي عناصر شته چې یوازې په جګړې باور لري او له هغوی سره د هیڅ راز روغې جوړې امکان نه لیدل کېږي. د ناټو نوې عمومي مشي همداراز د برېټانیا د بهرنیو چارو د وزیر په څیر د ناټو د ځینو نورو غړیو د دې وړاندیز ملاتړ وکړ چې له ځینو طالبانو سره دې د ناټو له سژنیو عملیاتو وروسته مخامخ خبرې وشي. د افغانستان پر جګړې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ډېر ټینګار د ناټو پر اوژو یو درون باري شي. په داسې حالت کې چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي، د جګړو ډېر پیټی د امریکایي او برېټانوي ځواکونو په غاړه دی او دوی ته په دې جګړه کې بې ساري مرشوب له هم اوښتې ده. نو ځکه دا دوه هیوادونه له نورو غړیو او په خاص ډول له اروپایي متحدانو څخه هم غواړي چې د افغانستان په ماموریت کې نور مسؤلیتونه ومني. خو د لندن او واشنگتن له پرلپسې غوښتنو سره سره په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. یاب دی هوب شفر چې د ناټو عمومي مشي په توګه د کار دوره پای ته رسیدلې تیرونه ویلی و چې یو خبره چې دی د خپلې کاري دورې په ترڅ کې پرې افسوس کوي دا ده چې د ونه شوې کولای د افغانستان د ماموریت لپاره د ناټو نور غړي همکاري ته وهڅوي. همدې مسلې ته په پام سره ویل کېږي چې د شاغلې راسموسین په مخ کې به تر ټولو لویه او عمده مسله د افغانستان ماموریت وي.
لاونه تر اوو وورزی د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمنبا ازادي رادیو.
ازادي رادیو په افغانستان کې د اف ام په 3.5 سپا په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په ډېر صفه ډول اوریدل شي. په دې ورسېو کې یو امریکایي لوړ پوړي چارواکي له میدان وردګ ولایت څخه لیدنه کړې ده او دغه ولایت له یو شمېر اوسیدونکو او مشرانو سره یې د شته ستونزو په اړه خبرې کړې. دا چې دغه ستونزو د هواري په اړه څه ملاتړ ترلاسه شوی دی، په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان د میدان وردګ والي حلیم فدای سره یو مرکه کړې چې په ګډه اورو.
د میدان وردګ والی ښاغلی علیم فدایی ویل کېږي چې یو امریکایي پلاوی چې پکې د افغانستان د دفاع وزارت استازی هم شامل دي له میدان وردګ ولایت څخه لیدنه کړې ده. که دا راته ووایي چې د دوی د لیدنې هدف څه و؟
تاسو خبر یاستئ چې د میدان وردګو په ولایت کې د ولس په همکارۍ باندې امنیتي وضعیت د خدمت پرکې ده او دا یو فرصت ده د نړیوالې ټولنې لپاره چې راشي او دلته له پرمختګونو نه معلومات لاسته راوړي او په عین حال کې د ولس اساسي ستونزې د اقتصاد په برخه کې هغه معلومې کړي او د رفع کولو په لاره کې ګامونه پورته کړي چې د همدغه حیات هدف همدا و چې دوی دلته د جلیز ولسوالۍ ته همدارنګه میدان ښار کې د ولس سره د دولتي او حکومتي مسؤلینو سره کتنې درلودې تر څو په دې خبرې وکړي چې څنګه کولای شو چې د امنیت په کېدا سره اوس د ولس هغه اقتصادي ستونزې حل.
بلې فدایي صاحب، دوی نه تاسې څه ملاتړ ترلاسه کړ چې دوی به په اقتصادي برخه کې څه مرسته وکړي؟
دوی د جلیز ولسوالۍ ته سفر درلود، هلته د سنګلاب په سیمه کې همدارنګه پخپله په ولسوالۍ کې له مختلفو کسانو سره کتنې درلودي او ټول ولس په یوه خوله دا خبره ورته وکړه چې چونکې اوس امنیت دلته ښه شوی دی او تاسو باید اوس په اقتصادي برخه کې خصوصا د کرهنې، سړکونو، انرژي، ښوونې او روزنې، د برېښنا او د اوبو د وړو بندونو په جوړولو کې مرسته وکړئ. دوی چې کله دا خبرې واورېدې، حالات یې ولیدل، واقعا دوی دوه خبرې ډېرې مهمې وکړې. یو داسې په خپله باندې د امریکې د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال میشل پلونای وویل چې کاشکې ما په دې سفر کې له ځان سره نړیوال مطبوعات راوستي وای تر څو دغه پرمختګونه یې په خپله کتلي وای او په راتلونکي کې به زه دا کار کوم. او دومره دوی دا وویل چې زه به د امریکې د پرمختیایي ادارې سره په امریکا کې دا موضوع په جدیت سره بحث کړم چې هغوی په دې ولایت کې د بیارغونې په برخه کې مرستې وکړي.
بلې ښاغلی فدایي، د افغانستان د راتلونکي ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات دا د رانګ دي شوې دي، که دا راته وایي چې په میدان وردګ ولایت کې دغه انتخابات په وړاندې څه ستونزې موجود دي او څه تیاری مورته نیولې دي دغه انتخاباتو لپاره؟
بله، د انتخابات یو ملي افغاني او اسلامي پروسه ده او زه فکر کوم دا د ټول ولس وظیفه ده چې په دې کې ګډون وکړي. تر کومه حده پورې چې د میدان وردګو د ولایت او د ولس پورې تړاو لري، دوی واقعا زه غواړي چې په دې پروسه کې ګډون وکړي، ځکه چې دوی یو ملي او وطن دوسته خلک دي. مخالفین به هڅه کوي چې د پروسه ټول سره مخامخ کړي. اما موږ د دې لپاره خپل حکومتي او دولتي تدابیر امنیتي تدابیر هم نیولې او ترڅنګ مو ډېره مهمه دا چې موږ قومي او ولسي شوراګانو سره او سپینګیرو علماو د دې سره خبرې پیل کړې دي ترڅو وکولای شو د دې له لارې د دغه پروسې بشپړ امنیت ټینګ شي. او زموږ هیله ده چې انشاءالله ولسي کولس په بشپړ ډول باندې په پوره اخلاص د دې پروسې ته شا ودرېږي. زه فکر کوم چې مخالفین بیا د دې توان نه لري چې دغه پروسه د ستونزو سره مخ شي.
د میدان وردګو والی حلیم فدایی و چې آزادی رادیو ته په دغه ولایت کې د امنیتی وضعیت او له میدان وردګو څخه د امریکایي پلاوی د کتنې په اړه معلومات ورکول.
www.azadiradio.com
د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د سیمې د څلورو هیوادونو تر ګډې غونډې او د ګډ بیان تر خپلو وروسته ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د روسي ګډون په دې ډول غونډه کې څو معناوي لرلی شي. ځینې کسان فکر کوي د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د غشمنې خای د ناټو او امریکا د پوځي ماموریت په څنګ کې د یو نوي موازي اتحاد ایجاد وي. په دې اړه نور له کابل په یو رپورټ کې اورو.
د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسیې ګډه غونډه او د غونډې په پای کې د یو ګډ بیان خپرول دا څرګندوي چې د سیمې هیوادونه غواړي پر ځینو مسایلو ګډ تعهدات ولري. ځینې کارپوهان په داسې یوه غونډه کې د سیمې د درېو هیوادونو تر څنګ د روسیې ګډون بې اغېز نه ګڼي. دغه غونډه تیره پنجشنبه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې جوړه شوه. تر غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې دغو هیوادونو د تروریزم د ځپلو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د ګډې هوکړې ژمنه وکړه. ځینې کارپوهان وایي په داسې غونډو کې د روسیې ګډون څو معناوې لرلی سي. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي روسیه د بنسټپالو عناصرو له فعالیت او د مخدره موادو د کاروباریانو له نفوذ څخه بیره لري.
روسیا یو جدي تشویش لري د افغانستان سرحداتو نه برسېره پر دې چې د اسلام د اسلامي بنسټپالو عناصرو فعالیتونه په افغانستان او پاکستان کنټرول نه شول. اوس دا د افغانستان شمال ته ځي او د هغه سرحدات تهدیدوي. او همدارنګه بل تشویش دا ده د مخدره موادو او د مافیایي ګروپونو نفوذ په مرکزي آسیا او همدارنګه تر ماسکو پورې. دا خپل هغه امنیتي اندېښنې دي چې روسیا یې باید ولري.
په دې غونډه کې پر سیمه ایزو همکاریو، اقتصادي او تجارتي ودې هم خبرې وسوې. د غرض له منځنۍ اسیا څخه افغانستان او پاکستان ته د برښنا د انتقال پر امکاناتو هم بحث وسو. په کابل کې د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر سلاکار حامد علمی وایي روسیه هم په دې غونډه کې پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان له ثبات سره مرسته وکړي. د غرض په سیمه کې اقتصادي همکاری پراخه کړي.
روسان په دې مسله باندې ټینګار وکړي چې د افغانستان په ثبات افغانستان کې امن او د افغانستان د کوم کړکېچ حل یو د روسیې نه او یو اولویت په روسیې کې لومړیتوب لري. او دوه مسله دا و چې روسیې ډېر په دې کې ټینګار وکړي په دې کې خپل علاقه باندې وښود چې څنګه موږ کولای شو په دې منطقه کې اقتصادي اوسازۍ ته توجه وکړو، څنګه کولای شو چې د منطقې یو ثبات تولید. روسان په دې مسله کې ډېر په فشاري وکړي چې موږ څنګه کولای شو په دې منطقه کې د تروریزم پر ضد مقابله او مجادله وکړو.
په دې وروستیو کې د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو کې ولاړو سویو ناکراریو د مخدره موادو قاچاق او د دغو موادو د کاروبارینو فعالیتونو ځینې اندېښنې ولاړې کړې وې چې د دغو پدیدو په وړاندې د مبارزې لپاره باید د سیمې هیوادونه پر دوامداره سیاسي او مؤثر حل فکر وکړي. د ناټو غړي هیوادونه او امریکا په ګډه په سیمه کې په پراخه کچه پوځي ماموریت مختبیایي. خو له دغه سی یو اتحاد سره د روسیې یووالی آیا دا معنا ورکوي چې دغه هیواد غواړي د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره یو جلا موازي اتحاد رامنځته کړي؟ دا پوښتنه مې د کابل پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزی څخه وکړه.
بل اتحاد نشي جوړېدلی که چېرې روسیا وغواړي یا داسې تفکر ولري چې نوی اتحاد رامنځته کړي، باید شانګهای تقویه کړي. او بله موضوع دا ده چې که روسیه وغواړي چې دلته بېله مبارزه شروع کړي، لویه ستونزه چې د تروریزم سره او همدارنګه د مخدره موادو سره د مبارزې په مسله کې په تېرو اوو اتو کالو کې په دې سیمه کې د ناکامۍ یو عمل ګڼل کېده، هغه د بین المللي ټولنې همغږي وه.
افغان حکومتي چرواکي وایي د سیمې د هیوادونو لپاره تروریزم او مخدره مواد په سرخوږی بدل سوي او که هر هیواد یې په وړاندې د مبارزې لپاره مټې رانغاړي دوی به یې هرکلی کوي. روسیه چې تر دې مخکې د تروریزم، نشه یي موادو او د دغو موادو د قاچاق په برخه کې په څرګنده له نورو هیوادونو سره د مرستې او همکاري لاس نه و ورکړی، اوسنی یووالی او ګډ تصمیم دا ښیي چې روسیه هم له دې مبارزې سره څه نه څه لیوالتیا لري.
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلین وایي د مخالفینو د غواخونو سره سره دوی ډاډمن دي چې په هیواد کې به انتخابات ترسره شي. خلک وایي دوی غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي خو دولت دې ورته امنیتي اسانتیاوي برابرې کړي. بلخوا د کورنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې د انتخاباتو لپاره د دوی امنیتي پروګرامونه په چټکۍ سره د عملي کېدو په حال کې دي او د انتخاباتو د دایرېدو تر نیټې به ټولو ولایتونو کې رای ورکوونکو ته اسانتیاوي برابرې وي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د مخالفینو له ګواښونو سره سره به په هیواد کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات له ټاکلي پلان سره سم ترسره شي. د دې کمیسیون وایان نور محمد نور د شنبې په ورځ د ازادۍ راډیو ته وویل چې انتخابات د دې هیواد یو ملي پروسه ده. اوس مهال څه باندې 15 میلیونه خلک د رای ورکولو کارتونه په لاس لري او حاضر دي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. ښاغلی نور وویل
انتخابات یو ملي پروسه ده. ټول افغانانو د دې څخه ملاتړ اعلان کړی دی. زموږ ټول کارونه په بشپړ توګه منظم دي. افغان او نړیوالو امنیتي ځواکونه په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په کار لګیا ده چې د بېلابېلو لارې وکولی شو ټول افغانستان د چې په هر ځای کې وي هر څوک چې واجد شرایط وي او د رایې کارت اخیستې وي لاره ورته پرانیستو تر څو په دغه ملي بهیر کې ونډه ورته ورکړل شي. ځینې ستونزې شته دي خو مونږ نه یوازې د امنیتي نهادونو سره خپله د قومونو د مشرانو سپین ږیرو ملا امامانو سره هم تماس کیو ترڅو هر ځای کې چې زموږ د کارکوونکو امنیت ټینګ شي هغې ځای ته لاړ شو او په هغه سیمو کې انتخابات ترسره کړو.
ښاغلی نور یو ځل بیا له کورنیو او بهرنیو امنیتي ځواکونو څخه وغوښتل چې د انتخاباتو بهیر ته د خپل اقدامات جدي کړي. دغه هم ویل تر اوسه د هیواد 15 ولایتونو ته د انتخاباتو تخنیکی او لوجستیکی سامان ورسولې او نورو ته د رسیدو په حال کې دي. د افغانستان خلک وایي دوی مینه لري چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپل خوخي کاندید تر رای واچوي. خدا هم وایي چې امنیتي ارګانونه باید د رای ورکولو د ټولو مرکزونو امنیت وساتي. یو تن وایي
ما سلام د تکول ترغلایم نوم مصطفی دی او د خصوص دن کوم دا خو خلکو حق دی چې رائے ورکي او باید خلک ازیر شي تر څو پر خپل مشر او شي. دولت خو امنیت باید ونیسي او تر څو چې خلک خپل مرکزونو ته لاړ شي او رائے ورکي.
په دې حق له کورنۍ چارو وزارت ډاټ سرګندوی وایي چې د انتخاباتو د خطر سره کېدو لپاره د دې پلانونو په ټول هیواد کې په بری سره پلي کیږي او د مخالفینو غواخونه به د دې د لارې خند نشي. په دې حق له دې وزارت ویاند زمری بشری د ازادۍ رادیو ته وویل
د کورنۍ چارو وزارت او نورو ټولو امنیتي ځواکونو د انتخاباتو د امنیت د نیولو په خاطر منظمه پلان جوړ کړی دی. په دې پلان کې ملي پولیس، ملي اردو، ملي امنیت او نور ملي او بین المللي ځواکونه شامل دي. د دې ترڅنګ چې هیوادوال له دې پروسې نه حمایت کوي مخالفین هم لري. ولی داسې اظهارات هېڅکله د افغانستان د امنیتي ځواکونو موقف نه شي متزلزله کولی او امنیتي ځواکونه به خپل پلانونه په سرعت او موافقت سره تطبیق کړي تر څو وکولی شو هیوادوالو ته ښه زمینه مساعده کړي.
په دې وروستیو کې د افغانستان د دولت مخالفینو یوه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې انتخابات به تحریم کړي او د رای ورکوونکو پر مخ به د انتخاباتي مرکزونو ټول لارې وتړي. په دې حق له کارپوهان په دې نظر دي چې کچېری امنیتي ځواکونه د انتخاباتي مرکزونو امنیت ونه ساتي خلق به لرای ورکولو محروم او د انتخاباتو شفافیت به زیانمن کړي.
د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګولې د لحال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو لاري مشتراولېږي او د ازادي رادیو خبريال سي راپور ساسو نشرې زموږ.
د ولسمشر څوکۍ ته کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدی د شنبې په ورځ په ننګرهار کې د خپل کمپاین په غونډه کې د افغانستان پر اوسنی دولت انتقادونه وکړه. په ننګرهار کې د اشرف غنی احمدی د کمپاین د غونډې په اړه لسیمینه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
ولسمشر ته کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدی په جلال آباد کې د کوچیانو لخوا په یو جوړه شوې غونډه کې له خلکو سره ژمنه وکړه چې کده ترایه ورکړي نو د اوسنۍ ادارې نیمګړتیاوې به پوره کړي. د په یو جذباتي وینا کې په اوسنۍ حکومت او په تیره په ولسمشر حامد کرزي نیوکه وکړه او ویل
مکافات او مجازات د اسلام لوی اصل ده. نن نه مکافات شته نه مجازات، دا د منلو وړ نه ده. وایي چې خارجیان د بی امنیتي مسؤول دي، کور دې وساته امسایا غل منیسا. آیا غل والی ایران تاکل ہے؟ آیا مفسد قاضی پاکستان تاکل ہے؟ آیا قاچاقبر دی امنی قماندان ازبکستان تاکل ہے؟ پول کرزی سیب تاکل ہے. نزکم گوختن لدن ده چه راس توزی را که چه را تیم که بچه اوکی و کرزی سیب ہے. زدر سر شخصی ستونزه نلرم، اما او تا ستونزه به چه که ده؟ بگرام او نور بندی خانه بده دره کالو پا منز که طلب ده ملمت پا کور که ده کور چشتن نبندی کهی.
پنګرار کې د ډاکټر اشرف غنی او پلوی زمری احمد زی د وینا په وخت غوښتنه وکړه چې کدی ولسمشر شي نو د دوی ستونزې دی ورحل کړي. د ویل
ورونو زمونږ په اداراتو کې مشکلات دي، هغه زمانه یادې بلنه د ننګرهار د چارواکو نه خصوصا د والی نه او د ولسوال نه د هیچا نه نال کیږي. دا خاص د مرکزی دولت نال کیږي. مرکزی دولت ته مونږ دغه خواست ده د ډاکټر صاحب نه چې ته مونږ ته د بریکنا سهولتونه د معرف سهولتونه دا مونږ ته کوي زیات که حق غواړو.
ډاکټر اشرف غنی د کرزی په مشرۍ په اوسنۍ اداره د فساد درغلیو او د خلکو د حقونو د پایمالولو ګڼ تورونه پورې کړل او خلکو د ده وینا په چکچکو بدرګه کړه.
په هرات ولایت کې بیا د ولسمشر د کاندید سید جلال کریم توت هرکلی شوی دی. همدارس په دې ولایت کې د یو شمېر نورو کاندیدانو د ملاتړ لپاره هم غونډې جوړې شوې دي. د هرات له خره د ازادي راډیو خبریال پرې رپورټ لري.
ولسمشر ته نوماندې سید جلال کریم ته د هرات ورزشي سټډیوم کې ګڼه پلویانو په تودو ولولو هرکلی ووایه. ښاغلی جلال یانابیغه د غونډې زرګونه ګډونوالو ته وویل چې د یوه سوکاله او سولیز افغانستان د جوړښت په نیت رایه ورکړي. جلال وایي سوله د هېواد ضرورت او وسلواله مخالفینو سره به د بدي په صورت کې روغه جوړه وکړي، خو په دې شرط چې د ښځو حقونو، ښوونې او روزنې او نورو بشري قوانینو ته غاړه کېږدي. د غونډې څو تنه ګډونوالو د نابغه تګلاره خوښه وه. ازادي راډیو ته خپل احساسات داسې څرګند کړه.
زه دا نوی جمهور دغه سید جلال نابغه دغه کریمي نابغه لپاره راغلی یم، دپاره نوی خاري عبدالوهاب خان بارکزی.
په دې کې څه خوبایي وینې؟
دا یو ډېر مناسب پاک نو سړی دی، شهید دی، د دغه لپاره راغلی د ده د استقبال او د ده د امادر لپاره.
رئیس جمهور هغه سړی دی چې دی د پاک خدای ورضاته او د مسلمانانو په خدمت کې دی، حقیقت په پاک زړه په پاک امامن خدمت وکړي او د خلکو رایه ځان ته کش کړي. انشاءالله که د خدای رضا او هغه سړی د پاک خدای څخه موږ غواړو چې دی د اسلام په خدمت کې دی خپل ځان. زما نوم امرجینی د فاریاب د ولایت یم.
په دې سربېره هرات کې د ولسمشر حامد کرزي په ملاتړ لږ تر لږه زر تنه ځوانانو د موټر سکیل په سپرلۍ د هرات ښار ګرچاپېره د کرزی په پلوې شعارونه وګرځول. همدار از هرات کې مشت غور، فراه، بادغیس او گذری ولسوالیو ګڼه استوګنو د شهنواستنی په ملاتړ غونډه وکړه.
اوس هم راځي چې د نورستان د خلکو نظرونه واورو چې په دغه ولایت کې د انتخاباتي کمپاینونو د ترسره کېدو په اړه ازادي راډیو ته ورکړی دي.
سلام دې د پلار مې بزستار دي ولسوالي و ما اوسیدل دي. انتخاباتي کمپاین الحمدلله د صف جړ روان دي. امنیت سره هر چی برحال پس روان دي. موږ باجولات حکومت لرو چې انتخابات ته او چرته بندول شي. د طالبانو تعداد کم دي. طالبان بس شو گی. بس چوک چې اسلام د بار خدمت کوي، ټول افغانستان د بار خدمت کوي، نورستان د بارونه کې یوازې یوازې نه
و ما ولسوالي اوسیدل کې. او نوم یې عبدالغفور دي. کمپاین شروع کړل ورځي کې همداسې کمپاین ته دوام ورکړی دي. ټول ملت ته، ټول عوام خلکو ته دا وای چې موږ به اول قدم کې د اسلام خدمت کوو او اسلام به په دې ملک پیاده کوو او دیم د قوم او د ملت او د وطن او د آبادی لپاره به موږ خپل دغه او ګام اخلو. واخلو او خپل پروګرام به پیاده کو. الحمدلله اوس پورې خصوص یو مشکل نه دی جات شوی دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دونیم بجی دی لصالح سغزی خالقی څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ننګرهار ولایت د درنټي او سرخکانو ترمنځ سیمه کې نن سهار د مخالفانو لخوا د ائتلافي ځواکونو د تیلو پر یو کاروان برید وشو. په میدان وردګ ولایت کې د یو ساختماني شرکت شپږ کارکونکي د سړي تښتونکو له منګولو څخه وژغورل شول. په کاپیسا کې له مخالفانو سره د افغان او ائتلافي ځواکونو په نښته کې درې بهرني سرتیري ټپیان شول. ایران نن د جون تر انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالو په مظاهرو کې د یو شمیر اصلاح غوښتونکو په شمول د نیول شویو کسانو محاکمه پیل کړه. قرغزستان هغه معامله لاسلیک کړه چې له مخې به یې روسیه په دغه هیواد کې نور سرتیري ځای پر ځای کړي. امریکا په قرغزستان کې د وروستیو نتیجو په اړه د انتخاباتو د وروستیو نتیجو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. او د ناتو نوی عمومي منشي سر لننه کار پیل کړ.
دا ازادي رادیو د ازادي رادیو خبرونه په افغانستان کې د اف ام په 7.5 صفا په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفا ډول اوریدلای شي. نیویارک ټایمز ورسپانه په یو تحلیلي مطلب کې لیکي چې افغانستان اوس د عراق په پرتله ډیر د امریکا د پاملرنې په مرکز کې دی. د ورسپانه په وینا دا پاملرنه نه یوازې په راتلونکي کال کې په دواړو هیوادونو کې د امریکایي سرتیرو د شمیر له مقایسې، بلکې له هغو بحثونو څخه هم د تشخیص وړ ده چې په پنټاګون او سپینه ماڼۍ کې د افغانستان په اړه روان دي. د نیویارک ټایمز مطلب د امریکا د دفاع وزیر سره په غونډه کې د عراقي او امریکایي ځواکونو د قومندانانو له خبرو پیلېږي. د دې مطلب لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
تیرونه د عراقي پوځي قومندانانو او په دې هیواد کې د میشتو امریکایي ځواکونو چارواکو په یو غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ کیټس ته د خپل عمده ستونزو په اړه معلومات ورکړل. عراقي جنرال حبیب الحسینی ته ډیره لویه ستونزه له ایران سره د پولې په اوږدو کې د غزمې لپاره د لازمو تجهیزاتو نشتوالی و. خو د امریکایي قومندان ډګروال پیټر نیوویل لپاره بیا ستونزه بله وه. د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ته وویل تر ټولو سخت کار دا دی چې موږ ځینې وخت د تعروض او چشاته شو او ګورو چې د چارواګي لمک سره نه دی. ډګروال نیوویل د جون له دیرشمې وروسته چې د امریکایي محارب ځواکونو ډیره برخه له ښارونو بهر لویو بارکونو ته ولېږدېده او د چارو مسؤلیت عراقیانو ته وسپارل شو، په تکتیکونو کې د بدلون په اړه خبرې کولې. خو د ده په وینا کې په عین حال کې د عراق په اړه د پوځي ذهنیت د بدلون انعکاس هم لیدل کېده. په دې معنی چې د عراق شپږ کلنه جګړه نور نو د اقداماتو اصلي محور نه دی، بلکې اصلي پاملرنه اوس افغانستان ته اوښتې ده. که څه هم د بغداد په جوماتونو کې د جمعې د ورځې چاودنه وښوده چې په عراق کې د تاوتریخوالي د لړۍ د بیا پیل امکان اوس هم شته. په عراق کې د میشتو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ری اودیر نو وویل که زموږ له قومندانانو پوښتنه وشي چې آیا په عراق کې د ثبات پر دنده پاتې کېدل غواړي او که د افغانستان په جګړه کې ګډون، نو دوی به خامخا افغانستان غوره کړي. په پاملرنه کې بدلون د سرتیرو په شمیر کې هم لیدل کېدای شي. که په عراق کې د سرتیرو د کمولو بهیر په همدې توګه دوام وکړي، نو په راتلونکي کال کې به 50,000 امریکایي ځواکونه په عراق کې پاتې وي. په داسې حال کې چې هغه مهال به په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو شمیر 8,500 تنو ته ورسیږي. د پنټاګون او سپینه ماڼۍ لپاره راتلونکی لوی بحث دا دی چې آیا پر پلان شویو 8,500 سربیره افغانستان ته حتی نور اضافي سرتیري هم واستوي کنه. په دې لړ کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال ستینلی مکریستل ملکي سلاکارانو د ته مشوره ورکړې چې د نورو سرتیرو غوښتنه هم وکړي. پنټاګون همدارس په پام کې لري چې د عراق په پرتله په افغانستان کې پوځي لګښتونه لوړ کړي او بلدا چې سږ کال تر دې دمه په عراق کې د وژل شویو سرتیرو شمیره هم تر افغانستانه کمه وه. له عراق افغانستان ته د امریکا د پاملرنې اوښتل له ارقامو اوچته خبره ده. له پوځي روزنې نیولې تر وسایلو او تجهیزاتو پورې، او په پینټاګون کې د افغانستان د ستراتیژۍ له بحثونو نیولې د ځواکونو د تشکیلاتو په اړه تر خبرو پورې، دا ټول ښیي چې د امریکا پاملرنه د عراق له جګړې د افغانستان لوري ته، چې د ولسمشر باراک اوباما د بهرنۍ پالیسۍ له تعریف سره مرسته کوي او اوښتی ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. تاسې زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د پاکستان په سواد او نور سیمو کې ورستیو جګړو د ځای خلکو ترڅنګ دغلته مشت افغان کډوال هم اغیزمن کړی دي. ګڼ شمېر افغاني کورنۍ د پېښور شاوخوا سیمو ته انتقال شوي او د کډوالو اداره اوس وایي چې له دغو افغانانو سره د مرستو لړۍ هم پیل کړې ده. له پېښور نه د ازادي رادیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
یو این ایچ آر وای دوی د شپږ سو هغو افغان کډوالو سره مرسته کړې ده چې د سواد د جنگ له امله اړ شوي چې کډه وکړي او د پېښور په سنگلورو سیمو کې د خپلو خپلوانو او وطنوالو سره واړوي. د نوموړې ادارې لخوا خبره شوې یو خبر پاڼه وایي دا مرستې د افغان کډوالو په داخل کمپ کې د اتیا کورنیو یا شپږ سو افغانانو سره ترسره شوې دي. په دغو مرستو کې توشکې، ترپالونه، بړستنې، ستلونه، صابون، د اوبو ترموزونه او د اشپزخانې د استعمال توکي شامل دي. د یو این ایچ سی آر لخوا خپره شوې اعلامیه وایي په سواد، بونیر او دیر کې 10,000 ثبت شوي قانوني افغان کډوال اوسېدل چې اوس ډېری یې د ځایي خلکو په څیر د سرحد ایالت خوندي سیمو ته کډه کولو ته اړ شوي دي. په پېښور کې د افغانستان د مهاجرینو د ریاست معاون عبدالحمید جلیلی د جنگ ځپلو سیمونه د بې ځایه شو افغانانو د شمیرې پړه وایي.
البته کوم خلک چې په دغه جنگ ځپلو علاقه کې چې سوار تیر او د بونیر په علاقه کې کوم مهاجرین اوسېدل، نه چې مجموع هغه چې راجستر شوي 10,000 مهاجرین راجستر شوي، خو دا چې کله د جنگ په وخت کې نورو منطقو ته بې ځایه شول، نو هغه په دوه قسمو وو. یو هغه خلک وو چې هغه د خپلو خپلوانو سره مختلفو ځایونو ته لاړل، یا یې خپله کرایي کورونه ونیول په خپل ترو سره هغې ځای ته ځای شو. او دویم هغه خلک وو چې هغې د خطر موږ یو ریسپشن سنټر په نوې اډه کې پېښور کې جوړ کړی او دغې لارې موږ دا خلک سروې کړل، او وروسته دې خلکو درسونه موږ یو ریفیکیشن د خطر یونیسار ادارې ته ور ولېږل. نو هغه خلک ثبت شو. د هغې په اساس موږ په داخلو کې دوی ته یو بیل ځای تعین کړ په ترتیب د سی آر سره، د افغان کمشنرې سره او د یونیسی آر سره. او موږ په بار بار د یونیسی آر نه او همدارنګه د سی آر نه دا غوښتنه وکړه چې دې خلکو سره مرسته وشي.
د یو این ایچ سی آر یو مسؤول فواد خان چې په کډوالو یې مرسته ویشله، په دې نظر دی چې د دوی مرستې به بې ځایه شو افغان کډوالو سره تر یوه بریده مرسته وکړي، سو هغوی د ژوند چارې پر مخ ویسي. د کډوالو نړیواله اداره وایي د سواد جنگ افغان کډوالو ته د دوی د هیواد جنگونه او پاکستان ته د هجرت شپې وریادوي. د یو این ایچ سی آر په راپور کې د دوو افغانانو خبرې هم راخیستل شوې دي. 50 کلن سید عتیق الله وایي موږ پخوا د افغانستان او اوس د سوات نه د خپل ژوند د ژغورلو لپاره کډو ویستلو ته اړ شوي یو. د احمد الله په نوم یو افغان چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی، د افغانستان نه د هجرت پر مهال 1 کلن، خو اوس چې دوباره د سوات نه هجرت کوي 30 کلن دی. نوموړي یو این ایچ سی آر ته ویلي په سواد کې وضع ډیره خرابه وه، په ګرځېدو بندیز لګول شوی و، حتی مریضان او ټپیان چا روغتون ته نشوای رسولی. موږ انګیرله چې هر څه به سم شي، خو درېغه چې داسې ونه شول. احمد الله ویلي زه په سواد کې خپل کور پسې خفه یم، ځکه ما د ژوند ډیره موده هلته تیره کړې ده، زه غواړم بیرته هلته ستون شم. د افغان مهاجرینو د ریاست معاون عبدالحمید جلیلی د کډوالو سره د یو این ایچ سی آر مرستې ستایي.
دا خو موږ په نیک شګون ورته ګورو، او موږ دا پیشنهاد تقریبا د نن نه درې میاشتې مخکې چې دا موضوع ته شروع شوې وه دا ورته کړې وه، او موږ همیشه په دې باندې تاکید کوو چې لکه څنګه چې IDP سره هغه چې بې ځایه شوي وو هغو سره کومک کېږي، باید دغه افغانانو سره هم مرسته وشي. او موږ په خخه سترګه ورته ګورو، په نیک سترګه ورته ګورو، او امید دی چې دغه کومکونه دې سره دوامداره شکل باندې وشي.
د یو این ایچ سی آر د اعلامیې تر مخه په پاکستان کې دا مهال 1.1 میلیونه راجستر شوي افغانان ژوند کوي، چې ډیری یې په سرحد ایالت کې په کمپونو او خاري سیمو کې پراته دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ. د سپورت د ځنګړې پروګرام د دوشنبه پورس تماس پخین په 2:30 او د سه شنبه پورس د سهار په 10:30 بجو خبريږي. د خبرونه ریپورتونو او مطالبه هم دومره، او سم وارسي گیونیس پروګرام د ځوانانو خبرونه تاندې څنګه ده.
تاندے سانگے
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
ګرانو ځوانانو سلامونه، لینا شریفي يم د دې اونۍ تاندې څنګه خبرونه وړاندې کوم. د خبرونه په لومړۍ برخه کې په اترغه گیګو او ل ځوانانو او ګروچې د ځان د خوشبویا کولو لپاره څه ډول اترونه کاروي. بیا زبیح الله بهر چې په ترکیه کې د ځوانانو په نړیوال کانفرنس کې ګډون کړی و، دغه کانفرنس حال را کوي. او د خبرونه په ورستۍ برخه کې د اونۍ سندره هم مه هیروي. ګرانو ځوانانو، اتر او د کولند سنگر هغه مواد دي چې ګن په سلیقه ځوانان یې د روغتیا د دې لپاره چې د بدن د خلو بدبوی ورکړي او د همزولو ترمنځ خوشبوی منظم او په سلیقه ښکاره شي کاروي. د اترونو استعمال له ډیرو پخوا زمانو په خلکو کې معمول و. مصریانو زرګونه کلونه مخکې اتر جوړول. هغوی به له اترو تر ډیره په مذهبي مراسمو کې کار اخیست. د مصر د نامتو فرعون توتنخامون قبر چې له نن څخه شاوخوا 15,000 کاله پخوا ژوند کاوه، په 1922 کال کې رالوت کړل شو. ویل کېږي د ده په قبر کې د نورو شیانو تر څنګ له اترو څو ډک لوښي چې تر اوسه یې له خوشبویي لرله هم وموندل شول. ترونه د ګلانو او نورو بوټو له طبيعي ځوخه جوړیدل. دغه راز مشک چې د یو ډول غرڅیل له نوتر لاسکیږي هم ډیر مشهور وو. سربیره پر دې د لونګ له دانو هم د خوشبوئی لپاره کار اخیستل کیږي. خو نن سبا له طبيعي او کیمیاوي موادو جوړ اترونه عام دي چې ګن خلک په تیر ځوانان یې کاروي. د کابل اوسیدونکو آریانا راته وایي چې له څه ډول اترونو کار اخلي او ولې اتر وهي.
اتر می خوښیږي د سلیقې او جز ده، ځکه هر انسان یو خاص بوی لري. د دې په خاطر باندې چې بل چاته اذیت ونه کړ، باید له اترو نه کار واخلي. همیشه له ښو اترو نه کار اخلم او همیشه له ښو اترو نه کار اخلم او دلته هم نه اخلم. اکثره وخت له بیرونه راته رالیږي. د ما په نظر باندې هر انسان باید کار ترې واخلي، خصوصا په دې وخت کې چې ګرمي ده، خو باید زیات کار ترې واخیستل شي.
ساس پرلے پرلے حسن ستا وگمے حسن ساس پرلے پرلے حسن ستا وگمے حسن ستا خمار خمار قتل دا خوب موجنی ستا خمار خمار قتل دا خوب موجنی ستا خوب موجنی دا خوب مو
اترونه ډول ډول بوینه لري. ځینې تیز بوی خوښوي او ځینې آرام او ملایم. د کابل پوهنتون محصل حمید الله سادات وایي د اترو وهل ځینې آداب لري چې باید په پام کې ونیول شي. دی وایي چې آرام اترونه ډیر خوښیږي، ځکه نه غواړي په تیزو اترونو نور په عذاب شي.
د ځینو اترونو بوی ډیر تیز دی او د ځینو نرم. خو زه په خپله دغه کوم اتر چې نرم بوی ولري هغه نه استفاده کوم، ځکه چې نرم بوی چې لري هغه اترونه نورو ته هم دومره اذیت نه کوي، نور نه ځورېږي دغه د بوی له وجې نه. او هغه تیز اترونه چې کوم دي هغه نو څه ناڅه به داسې تاثیر کوي نورو باندې، په دماغونو باندې د نورو.
Oh
فرانسه د اترو د تولید لکبله خورا مشهوره ده او خلک یې د اترو ډیر شوقی بلل کیږي. په اتلسمه پیړۍ کې د لومړي ځل لپاره په فرانسه کې اتر په شیشه یي تزئینی بوتلو کې تولید او بازار ته وړاندې شو. د کابل ښار یو اتر پلورونکی حامد وایي چې افغانستان ته د دوبۍ اترونه راځي، ځکه هغه اترونه چې په فرانسه او نورو اروپایي هیوادونو کې جوړیږي تر نورو ډیر قیمته دي. نوموړی د افغان ځوانانو د خوښي او مشهور اترونه داسې راښیي.
اترای معروفتری نیشه عبارت از مکسی، کوباکو، مارکیوز.
مشهور اترونه مکسی، کوباکو، مارکیوز، نایک، اتنا، مین او داسی نور دی. زیاد زوانان دا اترونه چه اوز دا دوبای پا کمپانیو که جوریگی او دل ترازی خوخوی. نجونی نرم او آرامبوی اترونه خوخوی. اولی کان بیار تیز اترونه. لپنزوس افغانیو تر دره زرو پوری دا اترو بایدی. لوروپایی ملکونو اتر نرازی. او که کم یو رازی هم دیر گران دی. بایه آن تر لسو زرو رسی.
ډاکټران وایي هغه کیمیاوي مواد چې په اترو کې شته که د وجود په ځینو نازکو برخو پاشل شي ممکن پوستکی لکه کړي. دوی وړاندیز کوي چې اتر باید تر وسه وسه د بدن په داسې برخو ووهل شي چې د لمر وړانګې پرې ونه لګیږي. د کابل پوهنتون محصل فرید راته وایي چې د اتر وهلو مناسب ځایونه کوم دي.
ځینې ځوانان اتر په مناسب ځای کې نه استعمالوي، مثلا اتر دوی په مخ کې استعمالوي یا په ویښتانو کې استعمالوي. دوی باید پوه شي چې اتر که څه هم ځان بوی ښه کوي، خو که چیرې ویښتانو کې، مخ کې او نورو ځایونو کې استفاده شي د انسان جلد ته زیان رسوي، همدارنګه ویښتانو ته زیان رسوي. اتر باید د جامو په ځینو کنجونو کې استفاده شي، مثلا د جامو لاندې که کورتۍ وي د کورتۍ لاندې استفاده شي، که د یخنقاق وي داسې ځای کې استفاده شي چې هغه لکه پاتې نه شي. او همدارنګه ځینې کسان د غوږ په شا کې اتر استفاده کوي چې دا هم ښه طریقه ده. یعنی
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com
اور بل چخور کرما جوړ د بنگړو شور کرما دخل خایس یارا بل پپتا اور کرما اور بل چخور کرما جوړ د بنگړو شور کرما دخل خایس یارا بل پپتا اور کرما
کرانو ځوانانو سمو د مخکې د ترکیه په استانبول ښار کې د نوې نړۍ په نامه د ځوانانو نړیوال کانفرنس جوړ شوی و. په دغه کانفرنس کې چې له څلورو کلو راهیسې په ترکیه کې د ځوانانو د نړیوالې ټولنې لخوا جوړیږي، د اتیا هیوادونو شاوخوا 250 مسلمانو ځوانانو برخه لرله چې له افغانستان څخه د ځوانانو د اړیکو د مرکز مشر ذبیح الله بهار ورغلی و. ذبیح الله بهار د ازادۍ راډیو په سټډیو کې زموږ د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ځوانانو په دغه نړیوال کانفرنس کې په کومو موضوعګانو خبرې وشوې وویل:
دلته اصلا دا و چې باید ځوانان ته باید د کار زمینې مساعد شي. دوی ویل چې عملا باید ځوانان خپل ځایونو کې، مهمو ځایونو کې کار وکړي او ځوانانو لپاره د تعلیم شرایط برابر شي. او همداراز څلور ورځې کانفرنس و، په مختلفو ورځو کې د انساني قضایاو باندې بحث وشو، د انسان حقوق. دې کانفرنس ته د ترکیې پخوانی صدر اعظم نجیب الدین اربکان هم راغلی و. هلته یې خپله وینا واوروله. هغه ویلي وه چې د اسلامي نړۍ ځوانان تشویق کړل، ورته یې ویلي چې کومې ستونزې چې په اسلامي او غیر اسلامی نړۍ کې دي موږ په ټول د دې په ضد باندې موږ ودرېږو د هواري لپاره لار هواره شي همدارس د ملګرو ملتونو باندې همدارس اسلامي کانفرنس په نړیوالو غږو چې کومې ستونزې په کشمیر په افغانستان په نور سیمو کې به د دې حل لپاره چې هم باید په ګډه سره همکاري وشي
په دغه کانفرنس کې څه پریکړې وشوي
یو پریکړه دا وه چې باید موږ د ځوانانو تشویق لپاره موږ ځینې پروګرامونه ولرو هغې لپاره په هر کال کې نړیوالې جایزې ولرو چې تر څو ځوانان زموږ تشویق شي راتلونکي لپاره ښه قدرونه وروزل شو څو مشخص اهداف یې درلودل یو دا وه چې باید موږ مختلف کتابونه باید خپاره کړو په مختلفو ژبو باندې تر څو ځوانان ترېنه ګټه واخلي همداراز پکې بحث وشو چې دلته به موږ یو انټرنیټي شبکه ولرو چې په څلور پنځه ژبو باندې به دا خپرونې ولري په نړیوالو ژبو باندې ویبسایټ باید موږ ولرو همداراز د اسلامي نړۍ د ټولو زده کوونکو ځوانانو مشر چې ابوبکر نومېده چې مقعد په فرانسه کې ده هغه هم راغلی و هغه ویل به چې موږ د تاسو ترمنځ غواړو چې یو همغږي ته رامنځته کړو یووالی رامنځته کړو د موسیات په نامه یو بله د تجارت یو شبکه ده چې هغه دوه میاشتې بعد په مصر کې یو نړیوال کانفرنس د تجارت په اړه کېږي ده ویل چې باید ځوانان په ځان ته په دې ګڼو چې په فرهنګي کارونو کې برخه لري باید په تجارتي کارونو کې هم باید فعاله ونډه لري
د افغانستان په استازیتوب په دغه کانفرنس کې څو ځوانانو ګډون کړی و
د افغان ځوانانو په نمایندګۍ زه تللی وم خو یو کس دوه کسه دلته څه ګوندونه معرفي کړي وو
تاسو د دولت لخوا دې کانفرنس ته معرفي شوي وئ که شخصي تللي وئ
زموږ دا د ځوانانو د اړیکو مرکز چې ده دا په عدلیې وزارت کې رجستر او ثبت او موږ ځینو ټولنو سره خپل وجود لرو موږ ته دعوتنامه راغلي وه په خپل شخصي لګښت باندې دغه کانفرنس کې مو ګډون کړی و
په دې کانفرنس کې تاسو د افغان ځوانانو کومې ستونزې یادې کړې او د هوارۍ لپاره یې تاسو سره څه ژمنې هم وشوي
موږ په مختلفو برخو کې ترې مې غوښتنه وکړل چې زموږ ځوانان په لومړي سر کې د بېکارۍ موږ ویلي چې تاسو په خلیج کې ډېر قوي مرکزونه دي باید زموږ ځوانان هلته لاړ شي خلیج کې د کار لپاره هغوی خپله ډېر زیات دلچسپي وښودله همداراز د تعلیم لپاره موږ ورته وویل چې باید موږ ځینې مرکزونه جوړ کړي په کابل کې په نورو ځینو سیمو کې حتی که پوهنتون وتوانېږي موږ غوښتل چې د ځوانانو چې د یوت پیس یونیورسټي په نامه موږ وویل موږ ته موږ یې غوښتنه ورته وکړه دا که چېرته وتوانېږي چې پوهنتون په موږ ته جوړ کړي چې د خلکو غبرګون ډېر ښه غبرګون وي هغه ویل به چې افغانان په ډېرو ځایونو کې ښځې لیدلې دي د تعلیم له لحاظه ډېر ښه ذهنیتونه لري د خپله همکاري وښودله چې موږ هر ورځ همکاري ته د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د ولسونو سره موږ دې ته تیار یو تر څو وکولی شي د افغانستان دغه ولس په تېره ځوان نسل په ارامه فضا کې ژوند وکړي او ځوانانو لپاره د تعلیم شرایط برابر شي
گرانو ځوانانو په دې اونۍ کې مو د ازادۍ رادیو د موسیقۍ لارشیف نه تاسو ته د وږمې په غږ سندره غوره کړې وای وری او خوند ترې واخلئ نمې دلبرې نه
دلداري وکړه نمې دلبرې نه دلداري وکړه آسمې د جن سره پړیو
گرانو ځوانانو د دې اونۍ تاندې څنګه خبرونه هم دومره و که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس شمیرې دادی په کابل کې 14 بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پېښور لیک راستوي نو د پوسټ باکس شمیره ده 204 یونیورسټي ټاون پېښور نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم ښه دوسی
محبت سره یاری وکړه
بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو ما دعا گانے درتا رد وطن کے در پدر بچیا سمان لرے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو ما دعا گانے درتا प्रतिवतन के दर पदर बचिया प्रतिवतन के दर पदर बचिया دریا دیکنا خزرستا لارے ساری بچ پزڑ تیرا بری گنا سوال نوم چکل وطن تراشے پل بچو پل گلشن تراشے زمان لرے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو ما دعا گانے درتا پرتی وطن کے در پدر بچیا پرتی وطن کے در پدر بچیا اسکول تچی وائی بے بے بابا بکلا راضی خیریت نہ دے خبر شمز یگران خوب لالا ہلا راضی ساد بچوں پمخ کتاب رما تصویر پیا پیا گورما سمان لرے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو ما دعا گانے درتا پرتی وطن کے در پدر بچیا پرتی وطن کے در پدر بچیا تیر میں چڑی گرانا اختر خورا گو ولت چینوے پرکیو کسن دی خندلی گرانا دٹو دے غم کے در پدر بچیا یہ مسافر آیا نہر بچیا زمان لرے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو ما دعا گانے درتا پرتی وطن کے در پدر بچیا پرتی وطن کے در پدر بچیا ڈیرا تیا دے گی کنا تب منگ یا دے گنا رو پہ ہر بخیا دبی ستا پسل کی بارا بری گکلا اللہ دے روب لرا سما بچیا یہ مسافر یک تنہا بچیا سمان لرے مسافر بچیا دستر گو تور دزل کی سر بچیا زبکو
سوال